پل خبره هم نه وی ولیدای کوژده کړي وی د یو چات پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پښتني وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي ترڅو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښي وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغچې ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې. هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی، دا جلۍ پیدا شوی، دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس دغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
الا ته تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې دا زموږ جامعه څه ده تر څو چې موږ دغه خپل ځان هم د هغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه دې وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ موږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، موږ او تاسو جامعات چې ده مرتلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه ولو، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو موږ ډېر واړه ولو چې د چا کره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله، د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرینی توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به هم نه وه، دغه وی وی وه نو هېڅ خبره به هم نه وه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلې یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله ده، تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده د روحي له لحاظه ځپل کېږي. موږ اکثریت نحنوی فیصد ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس موږ یعنی نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللې یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي. هغوی بېله هم هغه شپاسخانه انګان دي، خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې ایا تا ډوډۍ وخوړو که دې ونه خوړو، ناست دي مور دی و که نه. په هر برخ چې موږ دا موضوع موږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي، د خاوند کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې شاته کښېنه، موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې، ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي، نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې، هته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو، ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وشکې نه کېږي که څه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینې منشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا وړه ماشومان چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل د دې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په وړو وړو موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق کړي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کاکش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړی دي. لا غلی ستانگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي په داسې حال کې چې یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تیرې کړي دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی چا ماته شیدې راکړي دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک ده څه مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم مونږ مشاهدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
بله کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډیر وړکی سندې ته ټکرای ورپسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ نه پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا هماغه انګیزه ورکوو. کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. خو دا مونږ غټانو سره ته د انګیزه ورکوو، هماغه د چې مونږ دا له هماغه انګیزې سره راغټوو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلی باید همیشه خاموش واوسي، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډیری مواردو کې په ډیری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د خپلې روزلې ده همدا انګیزه ورکړي، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار را جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
ډیری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ که بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راشي په دسترخوان کینی، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلي او بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله کړي وه، حد حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلی مثلا هغه موضوع سه د حساب شریعت مونږ تر کړی زمون کورنۍ نه راکوي، یو ځلی بل هم زمونږ هغه دود دستور سه ده بیا هم زمون کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو ګازو دې تاسو زمونږه ناپوهي دا څرګندوي، زمونږه عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږه کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم. ټول دوستان یې ځان به راوغواړم، هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زمونږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلي نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل دې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ور خرابه کړم، څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ویل زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لونې ډېرې بازي کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی، مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی لمونگ سر غگید رای دی.
زمگ غختنه داده چه لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی، زکه دی اسلام مقدس دین داوری دی چه تاسی حقوق ورکړي هم جنکو تا و هم هلکانو تا. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافی حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم وورو چې ولی د طالبانو په نظام کې په خځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څتال کړي. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لمړی د علم د تحصیل په اړه یا د پوهې په اړه یو رڼا مشوره وکړم. د قرآن په ځینو آیتونو سره د شمه آیت کې الله جل جلاله ملایکو ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملایکو ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوي چې د ځمکې نظم بدلول کړي یا فساد به ترویج کړي او یا هم ویني به توی کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باس یو. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله نو اوس روزنه ستونزه زمونږ سره مخامخ په ټولنه کې هغه دا چې د نجونو تعلیم نه د ښځینه تعلیم نه چې موږ روزنه ستونزه ده چې مثلا پوهنتون د نشتوالی مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشتوالی د نشتوالی هر ډول علم زده کړې دی ولې یو ډول محدودیت وضع شوی ده داسې شي چې دوی شپږم کې په مثال دوی صلاحیت لري چې علم زده کړي هغه نه پورته دوی نشتوالی کوم ځای یعنې تقریبا تخمین نه ویلو چې هغه څنګه تقریبا چې دی وخت کې یو جلی مسه دی بلوغ سره رسیدي شپږم ټولګي پورې او دی راپورته دوی مثال حق نه لري چې تحصیل وکړي نو دا څو ډول خبرې ورته دي چې وی هم په سیستم باندې کار وکړل او دا سیستم ډېر ځان تقریبا کلنو وته لا په دوه کال کې شول خو دې ته مثلا په تمه چې طلب دوی بل اخر فرمان ورکړي یا سروي چې دا مطلوب نه بیرته پېښ نو تاسو ته څنګه چې وا هغه دې علم درځه کوی او نو دې خطر نه وخت چې قرآن دې ټول څه خطا دا بحث کوم دل بقرې سره دا د شوم نه د شوم د شوم ایتونو څخه باندې وړاندې وشم دا تفسیر ولې البته چې دا هغه چې الله دې نو وکړ او دا د هدف دې نه څو چې څو ګټي مونږ ویل دا دې علم یو دا ارزښت خو څو چې علم لري هغه ته باید احترام وشي او دې هغه څو چې پیږي نسبه څو چې دوی دې درمان دې پار دل بقرې ځا هم دې پام پځی نه ایتونه کې اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی ده چې تقریبا د 1000 څخه زیات د علم د پوهې کلمات په قرآن زموشان کې ذکر کیږي دا خپل دی هغه علم لپاره د اسلام مبارک دین الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یې پوهې ته ورکړی شوی دی نو موږ دینا مثال نو نشو کولای چې خپل باندې کوم مسلمان وګړي چې وایي ما په نظر دا ارزښت لري یا مثلا بل څه زموږ ته کیږي وایي چې علم هیڅ ارزښت نه لري باید هغه بند کړو یا مثلا جزا ورنکړو نو هغه څه چې اسلام وایي هغه قرآن زموشان وایي هغه موږ ته تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اعتقاد کړو وایي چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ډول دی چې علم روښنایي ده او بیني یو جهل دا یو پرندیتوب ده مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې یو تیارو غوندې باندې شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې باندې دا خلک ړانده دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کینجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي
چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده یوازنۍ هغه ستونزه چې دغه کورنۍ کې رامنځته کېږي تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواده وي انجینر وي ډاکټر وي یا بل مسلک ولري یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویلی شو کنه یعنې سرکار ټول علم پوهې سره وي په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاته ده چې انسان د علم کچه خپله د تعداد ده مثلاً ټیټه ده نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه دغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم ژوند یو څوک مثال د څو نه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي مثال تاسو درکړم دکتور مکتوب ونه پیژني مثال چې موږ سره څوک مثال سرکار ونه لري کار ورته باندې شي هغه د ټلیفون یا مثال دغه تاسو ګره د اوس ارتفیشل انټيليجنس موږ ورته وایي مثال ورته دا څه څوک بل کا ونه دي چې هغه کومه چې اسانه یو تل اساسه ونه لري هغه د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ازه خبره څه کوي شي نو دا یو ځانګړی مثال دا کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي لارې علم نه لري ورورې علم نه لري یا مثال کورنۍ په ټوله کې دوی د علم څخه یو لري کورنۍ اوس پاتې شي مصیبه نو هغه دا مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کیږي نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې علم ته ډېر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي دا کوم وي چې علم څومره ما ځوان ته رڼایي راوسته دا او څومره سهولتونه اسانتیا راوسدي نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې همسان د خپل خور ورور یا مثلا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي
دا وضعیت کم دسی دوام و کادا با پا افغان کورانه باندی افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران سی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم سخه یا طولانه باید تقریبا یعنی یا ورز هم شاید پاکی نشی لخبه دا یونه یا دیمیاش یا دیکلونه دا خور بیر زیاده ده
خزینه ڈاکٹر
تاسو څه سینه ته ګرنه خاله نه کړی تر څنګه ګرځو
bale
دا موږ د دې وروسته خرچا موږ باندې دا موضوع چې مثال موږ خور موږ دی ولا چاته کیږي نه لري نه ډاکټر دا موږ باندې کومه غلطي چې دا به موږ چې مثال یې نه ګرځي نو چې ته ته ډاکټر په سیګر دی چې ته انجینر په سیګر دی خپل مېرمن نه غوړي یو د غاښونو نه لري نه ډاکټر دی چې خپل مېرمن نه غوړي چې مثال
اشاره وکړه نجونو باندې درس نه وای بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلی دي کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي کم خو یو څه دوی زده کړي
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدوده په دې باندې وځي چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نشي یا پوهنتون ته لاړ نشي جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونوځي یا بل مدرسو ته هم لاړ نشي نو دا ممانعت هم دوی وځي خاله د مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر دا مدرسه خو مثال د اسلامي غلا د ادا او د علم زده کړه شته دي بته دیني علم دا خاصه په هر چا باندې نو البته ټول علوم فرض دي تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین دې باندې راغلي دا دې باندې چې دې ټول شامل دي سلمي چې آی نه نو یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا دې باندې بخش زه هغه آیتونه چې دې خزي مثلا د علم په دې باندې راغلي دي نو ټول دې چې راغلي دي دا ټول انسانان ته ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده نو یو واضح آیت تاسو ورې چې قران له شان کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم او هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون نو تفسیر دی راست چې آیا هغه څوک چې پوی دی هغه څوک چې نه پوی برابر دی دا د دې باندې موږ ته ډیر لوی درس دی ورته خپل باندې چې موږ به تاسو نه وی کنه نه وی تاسو به وکړي او که هغه رښتیا کوي نو که چې دا نه نه هم به خپل تحصیل ته ولوړو شي کنه ځان هم ویل ورته وکړي نو راځي تاسو په خپل په امریکا باندې او تاسو سره دا څه څه دی خو دا د مسله په اړه ده ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسله نه لري دا څه نه کولای شي چې مثلا خپل ټول تحصیل ورته اته لا شو غوړې مطبخ ته من په ټولنه کې ډېر وخت تاسو باور وکړئ دا چې بيږي ما استر بل له حاله په نارینه باندې هم د دا محدود ولې کیږي چې مثلا ته یو وخت ته مزه اوس کار وکړه من کار ته ضرورت دی مثلا من پیسې ضرورت پیسې راوړه حتی ما ته یې سر کیږي په هغه وخت کې چې زه هغه دومره فکر نه لري نو دومره سره دې کوي چې مجبور ته مطلب دی دي هغه چې سبا به اوس وایي نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مسلسل تشکیلې وي پر دې دي کې دا په خپل لوک څه درس ورکړي او دا په لوک څه کوي مجبور دی دا پر دې یاره ځینې خوش بخت دي چې موږ سم فکر دي به سوالار کې داس خلک څه خپل بخت نه جواب یا دیم پازه خپل نیو کړو چې پی دې په خپل نه نه فار علم په لاس سره ورغلا په دې مثلا مقام نه موقت دا هغه خلک څه دا کوي سو اکثر به داس څنګه دا فکر نه لري
بله استاد په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پس لګیږي مثلا درسونه دوی منسولې کارت پرنه خودل سولې تفریح پارکونه نه منسولې ورزشي کلبونه نه منسولې نه وای تازه یو بل امر سوید چې نور د سنگارتون تم نه دی تاسو په نظر دومره قیدګيري دومره تنګول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبور کړی
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره تاسو نه کویلات نه یوازې په خزانه بلکې اکثره د کویلات مو نارینه و ده هم ځکه چې په مثال باید ګیر په یوه خدل شي او رقم بي مودال د مثلا دوی په ځړ کې پروت اره چې موږ په وخت الحمدلله مسلمانانی صلاح به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم چې مسایل تدبیر شي خو تاسو د پښتنې په رابطه باندې وایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کیږي چې مهاجرت وکړي تاسو ګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عارې شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص غربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي که په یو نوم بل نوم باندې او هغه ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد ژوند کولی شئ دا ډېر منفي تاثیر لري زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د ما بازار دا ډیر لوی محدودیتونه دي خو خوشبختانه ویل شو چې لومی شته دا هیل شته دا او کوششونه هم روان دي نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاء الله او لري نه چې مکتبونه به پیل شي کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دي نو کوئی کوم وای کار کوم څه کوم نو دا به ان شاء الله ټول منځ لا شي خو زه دلیل باندې چې دا هم منفي تاثیرات دي دا یو ځای دی چې ډیر یو هیواد دی دا مهاجرات فلاش کې چې غزانو بسی خارج ودن ولاړ شي، همسایه ودن کې مهاجر شي، چې اکثر مونږ بجلي مسله کوش پراته هم دي، لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، دغسې نور غربي ودن ته اکثر لاړ هم کړل، او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسئدي کې تر څو هېواد څخه وځي.
بشری او اساسی حق اور ناخستل کی گی او دوی مجبوری گی دوی مسافرات ته مخ وکړي، دا دی آکم نظام او دی خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرات خو دی حال لار نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره توان رسولی سي؟
بالکل ډیر ښه پوښتنه تاسو یې نه موږ د چیر د 10 سره مسکی کې د پریمو چې موږ زو سل کال او نیم سل کال مخکې پاریس ته د پریمو چې دا یو امپراتوري نظام کې دی، یم سال دا یو سو نظام کې دی، د امپراتوري نظام کې دی سرداري، نو په باندې دوی خلکو د نظام تر منځ فاصله زیاتیږي، نو په داسې حال کې چې اوس یې وادونه د دې فاصلې په لمزه وړلو کې مثلا کوښښونه کوي، دا فاصله بیخي الله صفر شوې ده. حاکم په غربي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو کې په دې ډول ده، خلک عادي خلک عادي خلکو باندې ګرځي، مثلا خبرې اترې کې مجلسونه کوي، داسې مسله ده، فاصله بیخي بله منځه وړې ده. نو دا خو طبیعي خبره ده که چېرته مثال یو نظام یو طرفه شي، فاصله خو طبعا زیاتېږي، نو دغه یو غټ بحران ته وځي. تاسو وویل اکثره هېوادونو کې معمولی خبرې باندې خلک راپورته کېږي، دولت سره ځان وهي، ظاهرات کوي، حتی دولت دوی ته مجبوره کوي تر څو کار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده، د نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنی تر دوی بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه دی چې اکثره وخت دوی نظامونه نه دي توانېدلي چې دغه فاصله را لنډ کړي. تاسو وګورئ تېر نظام به څه شي، مثلا سقوط وکړه، په همدې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جدا شول، ځان ته مثال ولایتي ولایتونه کې نظامونه اعلان ول، چاوي چې فلانی ولایت زما ده، چاوي فلانی ولایت زما ده، ځان ته نظامونه اعلان کړل، ملک الطایفي باندې همدغسې خو یو ځلی دلیل تاسو فجر د اتفاق د هر وي فاصله د خلکو د دولت په منځ کمه وي، دا مختلا یو نظام د بقا سبب ګرځي، یو سیاست کې مثال پیشرفت او پرمختګ راځي، دا د دې سبب کېږي چې یو هېواد مثال بې حده پرمختګ وکړي. موږ ژوندي مثالونه وینو، موږ مسایح ولري، خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت ترمنځ یا د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثلا اقلیت څو یا اکثریت څو. اوس ته موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده،
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبري وشولې، او موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختانا ستائی دون منا د افغان د پختانا او بنم علما کئی چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا موسیقی عجب ولمن سر سر بو یاوی شاو خوا ولاڈا دا سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا لو ینندار وی دکھا بل پو آریانا نم علم کئی چوکرا کی مانا گوپنم علم کئی چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا او بنم ادما کئ چوکرا کی مانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا